د سهار لاس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو پیوي بلې خبرونه کې مو زنور یاسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع روغتیا وزارتونو چارواکي وایي په سردار محمد داود خان روغتون په پرنی حمله کې تر ډیر شو زیات کسان وژل شوي او شاوخوا اتیا نور ټپیان دي چې اکثره وژل شوي او ټپیان هم ملکی وګړي دي پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف چې ازادي راډیو په مرسته خبريږي او د غراز د ازادي راډیو ځانګړی حقیقت څه دی ونیس پروګرام خو لمړی رحمت الله افغان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې افغان او پاکستانی سرحدي چارواکي وایي چې په تیرو دوه ورځو کې په لسکونه زره افغانان د سپین بولدک او تورخم له لارو افغانستان ته وښتي مدني فعالانو د هلمند ایمرجنسی روغتون ته شل زره سیسي وینه هدیه کړه او عراقي چارواکي وایي چې په دوه انتحاري حملو کې چې تکریت کار ته نږدې په یو کلي کې د واده په مراسمو وشوي لږ تر لږه دېرش کسان وژل شوي او شپږویشت نور ټپیان دي اوس هم بشپړ خبرونه افغان او پاکستانی سرحدي چارواکي وایي چې په تیرو دوه ورځو کې په لسکونه زره افغانان د سپین بولدک او تورخم له لارو افغانستان ته وښتي دي په سپین بولدک او تورخم کې افغان سرحدي چارواکي او افغانستان ته د راغلي کسانو شمیر نږدې دوه دېرش زره تنه ښیي په همدې حال کې په تورخم کې او پاکستانی سرحدي چارواکي فیض خان وویل چې پرون وخته د تورخم او سپین بولدک سرحدي لارې د پاکستان د فدرالي تحقیقاتو ادارې د چارواکو په امر بندې کړای شوې د په عین حال کې وویل چې لا هم ډېر افغانان انتظار دي چې خپل هیواد ته واوړي سپین بولدک ته نږدې د پاکستان په چمن ښار کې سیمه ییزو چارواکو وویل چې په تجارتي مال بار دوه سوه لارې په دغه ښار کې بند پاتې دي او دې ته انتظار دي چې افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړل سي پاکستان د لارې په لاهور او سند کې له انتحاري حملو وروسته بندې کړې او ویل چې تورستان له افغانستان څخه وراوښتي دي مدني فعالانو د هلمند ایمرجنسی روغتون ته شل زره سیسي وینه هدیه کړه په هلمند کې مدني فعالانو پرون په داسې حال کې د جګړې قربانیانو ته وینه هدیه کړه چې د دغه ولایت د څلو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره افغان امنیتي ځواکونو تازه عملیات پیل کړي دي د هلمند د مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد وایي ایمرجنسی روغتون ورڅخه غوښتي وو چې د جګړې له سیمو ورته ډېر ټپیان راوړل شوي دي چې وینې ته اړتیا لري دوی هم دا رازول چې د وینې ورکولو لړۍ ته به دوام ورکړي او د سویډن یو محکمې د هغو پنځو افغانانو د ایستلو امر وکړ چې پر یو کم عمر افغاني جنسي تیری کړی وو سویډن رسنۍ وویل د دغه هیواد د استیناف محکمې د چهارشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې دا پنځه افغانان دې په سویډن کې د قید د مودې له بشپړولو وروسته له دې هیواده وسړل سي دغو پنځو افغانانو په سویډن کې د پناه غوښتنه کړې وه او پر غوښتنلیک یې له هغه روان وو محکمې وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت داسې نه دی چې دا پنځه تنه دې بیرته ورونه لیکلسی مخکې ابتدایي محکمې څلور تنو ته په 15 میاشتو او 15 چې 14 کال عمر لري په 14 میاشتو باندې محکوم کړي وو دوی تیر کال د اکتوبر په وروستیو کې د سویډن په یو ځنګل کې پر یو 15 کلن افغان جنسي تیرای کړی وو د هم د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا د وسلوالو ځواکونو د ګډې درستیزوالۍ مرستیالوای روسیا په وچه کې د کروز مزایلو د ځای پر ځای کولو سره د سړې جګړې د وخت د هغه تړون اصول تر پښو لاندې کړي چې پر اټومي وسلو کنټرول وضع کوي جنرال پاول سیل وا چې د چهارشنبې په ورځ د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته څرګندونې کولې وویل چې روسیې دا کار د دې لپاره کړی چې ناټو وګواښي هغه تایید کړه چې روسیې د اس اس سي اتو نویو کروز توغندیو دستګاوې د توغولو لپاره ځای پر ځای کړي دي جنرال سیلوا متحد ایالاتو ته د روسیې او چین د غواخونو پاړه وویل غواړي چې روسیې او چین غواړي چې لخپل وسلو کار واخلي متحد ایالات بل استراتیژیکو غواخونو سره مخ کړي او موږ باید دا ورته ولرو چې دواړو ته جواب ووایو د امریکا په خوانی ولسمشر باراک اوباما روسیا له دغه تړون څخه پر سرغړونې تورونه کړي و خو دا لومړی ځل دی چې جنرال سیلوا هغه راپورونه تاییدوي چې روسیې په پټه دغه وسلې ځای پر ځای کړي دي عراقی چارواکی وایي په دو انتحاري حملو کې چې تکرت ښار ته نږدې په یو کلي کې د واده پر مراسم وشوې لږ تر لږه دېرش کسان وژل سوي او شپږویشت نور ټپیان دي. دغه حملې پرون د حجاج په کلي کې چې د بغداد په شمال لویدیځ یو سلو شپېته کیلومترۍ کې پروت دی شوي دي. د پولیسو په وینا دوو برید کوونکو چې انتحاري واسکټونه یې اغوستي وو د واده مراسمو ته له ننوتلو سره سم ځانونه والوزول. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د اسلامي دولت ډلې چې په موسل کې د عراقي ځواکونو تر بریدونو لاندې دي په تیرو وختونو کې د دا ډول حملو مسؤلیت منلی دی. په عین حال کې عراقي ځواکونه د موسل په لویدیځه برخه کې چې تر اوسه د اسلامي دولت ډلې په لاس کې ده د دې ډلې له وسلوالو سره جګړه مخته وړي. د یو بل خبر لمخې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي په موصل کې له خپل مرکز وتلی او د دې ښار د جګړې مشري یې خپلو ټیټ رتبه کسانو ته سپارلې ده. دا خبره پرون عراقي او امریکایي چارواکو وکړه. د دغه چارواکو په وینا البغدادي چې په 2014 میلادي کال کې د موصل له نیول کېدو وروسته ځان د خلافت مشر اعلان کړی و، اوس په دښتو کې پټ دی او د ځان ژغورلو هڅه کوي. دا خبره تر اوسه د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید سوې، خو د هغو معلوماتو له مخې چې د دې ډلې له ټیلیګرامونو، ټویټر پاڼې او نورو ټولنیزو رسنیو څخه ترلاسه سوي، داسې ښکاري چې البغدادي له هغه لویه مرکزه چې د دغې ډلې په کنټرول کې وتلی دی. او د پاکستان پوځ وایي پنځه تنه وسلوال مخالفان چې د دوی په وینا د تورستانو مهم غړي وو او پر پوځ او امنیتي ځواکونو په حملو کې لاس درلود اعدام کړل. پوځ وایي د پاکستانی طالبانو د پنځه غړي پرون د خیبر پختونخوا د کوهاټ په محبس کې په دار وځړول. په پاکستان کې په تورستي پیښو د مشکوکو کسانو پوځي محکمې ته د 2015 میلادي کال په جنوري کې د دوو کلونو لپاره په دې خاطر قانوني اجازه ورکړل سوه چې ملکي محکمو د دوسیو په څړلو کې ډېر ورو عمل کوي او ډیر قاضیان بیریږي چې انتقامي برید به پرې وسي. پوځي محکمه د 2014 میلادي کال په ډسمبر کې د پېښور په پوځي ښوونځي له خونړۍ حملې وروسته جوړه سوې. د پېښور د پوځي ښوونځي په برید کې یو سل اووه څلوېښت تنه ووژل سول. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا او ځینې نور خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام که غواړئ بیا یې ولولئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د دفاع او روغتیا وزارتونو چارواکي وایي چې په سردار محمد داود خان روغتون د پرونۍ حملې د وژل شوو او ټپیانو اکثره ملکی وګړي وو.
56 تن از هموطنان ما که به شبخانه وزیر اکبرخان و 12 تن از هموطنان ما در شبخانه مرجیسی که اکثر از اعصاب ملکی بودن.
فراتور خماس فین بول لکه افغان چارواکی وایی پتیر دو روزو که تر دیرش زرو زیاد افغانان چه په قانونی ویزو پاکستان تطلیلی ول بیر تر اگر زیدلی دی. در اروزگان روخته ای چارواکی وایی پتیر ولایت کروان و جگرو دیر خلق پا روانی ناروغی وقته کردی دی.
ما در سبون ناروغی هم نمانی رو سنید پا خدا چی باشی لرز نکی باید خشنی پیرسی بلا نکی نکی دل درازی وارد خوش کرسه کیر جنگ رسه کیر.
پرزید نور موضوعات و پراپورنو سر بیده خبرونه پا دوهمانی مایی که ازادي رادیو د حقیقت صدای او د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف اونیس پروګرامونه هم در تخبرو. د افغانستان د دفاع او روغتیا وزارتونو چارواکي وایي په سردار محمد داود خان روغتون په پرونی حمله کې تر دېرش تنو زیات وژل شوي چې اکثره ډاکتران، نرسان او په روغتون کې بستر ناروغان ول. شاوخوا په دې حمله کې شاوخوا اتیا تنه نور هم ژوبل شوي دي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې ډیری وژل شوي او ټپیان عام خلک دي. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د سردار محمد داود خان پر روغتون په حمله کې اکثر مرشوبلې ملکي خلکو ته اوښتي دي. د افغانستان دفاع او روغتیا وزارتونه په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر تر دېرشو زیات شي. د عامې روغتیا وزارت د عامه اړیکو رئیس محمد اسماعیل کاوسی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې شاوخوا اتیا تنه ټپیان په څو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. شپږ پنځوس تنه هیوادوال په وزیر اکبر خان روغتون کې او دولس نور د میدویتیک د ماشومانو روغتون کې بستر شوي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. دی همداراز وایي چې تروریستانو په دې نوم چې دا پوځي روغتون دی له یو مخې په ټولو ناروغانو ډزې وکړې. وکړي، خو اکثره قربانیان عام خلک دي.
مثلا
ایمرجنسی روختون ته دولس ټپیان وړل شوي چې نه تنه سړي، دوه ماشومان او یوه ښځه ده. ټول ملکیان دي. د کابل په سردار محمد داود خان روختون کې ژغورل شوي ناروغان د پرونۍ تروریستي حملې بوږدوونکې کیسې کوي. ضیا زابولي چې په روختون کې بستري و، وایي چې دی او درې تنه نور په یوه خونه کې پټ شول. دی وایي کله چې ولیدل چې وسلوال حمله کوونکي د دوی خونې ته ور روان دي، نو چوکۍ، تختونه او هر څه چې په خونه کې موجود ول د دروازې شاته کېښودل. زابولي د حملې له پایته رسېدو نیم ساعت وروسته وویل چې د ډزو او د لاسي بمونو د چاودنو ږغونه یې اورېدل. دی وایي چې یو ځل یوه حمله کوونکي هڅه وکړه چې زموږ خونې ته راننوسي. دروازه یې څو ځلې کلکه ووهله خو خلاصه نه شوه. د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې سختریزې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راد بنشوایی چې حمله کوونکو هم ډزې کولې او هم یې له لاسي بمونو کار اخیست. دی وایي چې له ټولو امکاناتو کار واخیستل شو چې لږ تر لږه زیان واوړي او ناروغان وویستل شي. په داسې حال کې چې هغوی ډزې کولې او زموږ سرتېري ټپي کېدل، له ستونزو سره سره مو له روغتونه د ناروغانو ایستلو ته دوام ورکوو. ځینې شاهدان وایي مخکې تر دې چې د سردار محمد داود خان روغتون په دروازه کې انتحاري برید وشي، درې تروریستان په روغتون کې موجود ول. د دوی په وینا انتحاري برید د حملې د پیل اعلان و. مرستیال ډاکټر احمد محمودی هم یو له هغو کسانو څخه دی چې مرګ یې په خپلو سترګو لیدلی. دی وایي نه بجې وې چې یو وسلوالې د روغتون د اصلي ودانۍ په دوهم منزل کې ولید. هر لور ته یې ډزې کولې، په دې پسې نه ګرځېده چې څوک ولي. دی وایي چې یوه ساتونکي ځای په ځای سا ورکړه او یو تن بل په لاس ولګېد. ډاکټر محمودی وایي له دهلېزه مې ایمرجنسي برخې ته ټوپ ووهو او د عاجلې برخې له کړکۍ کښته شوم. ویل شوي دي چې په وژل شویو او ټپیانو کې د ناروغانو ترڅنګ ډاکټران او نرسان هم شامل دي.
په کابل کې په سردار محمد داود خان روغتون د پرونۍ حملې او په دې حمله کې د وژل شو او ټپیانو په اړه مو د افغان چارواکو څرګندونې واورېدې چې وایي اکثره وژل شوي او ټپیان ملکي وګړي دي. د حملې مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. د حمله له مختلفو لورو په سختو ټکو غندل شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم تېره ورځ دغه حمله په سختو ټکو وغندله او هغه یو بزدلانه حمله یاد کړه. نړیوالو ورځپاڼو هم دې حملې ته ډیر پام اړولی. اجمل اندور ته کتنه کړې ده.
ګڼو نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو په کابل کې د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون د وروستي ډلیز برید په اړه لیکنې، رپورټونه او مقالې خپرې کړي. د نیوز ویک ونیزا په دې اړه په یو رپورټ کې وایي بریدګرو د ډاکټرانو په سیر جامع اغوستي وي او روغتون ته د روغتون د ودانۍ د شا له خوا تر چاودنې وروسته ننوتي. نیوز ویک وړاندې لیکي داعش وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت په داسې حال کې پر غاړه اخیستی چې تر دې یوه میاشت مخکې هم په کابل ښار کې د یو بل خونړي برید پړه منلې وه. ونیزي په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو زیاتېدو ته په اشارې په دې هیواد کې د امریکایي جنرال جان نیکلسن هغه څرګندونې هم یادې کړي چې په افغانستان کې د نورو سرتېرو غوښتنه کړې وه. نیوز ویک زیاتوي تر اوسه د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپله راتلونکې پالیسي نه ده روښانه کړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په 420 پوځي روغتون د برید په اړه او دا چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مسؤلیت منلی په یو خپاره کړي رپورټ کې لیکلي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړلي وسلوال د افغانستان په ختیځ کې د پښو ټینګولو هڅه کوي، خو دا ډله په پرله پسې توګه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو او نړیوالو هوایي ځواکونو له هوایي بریدونو سره مخ ده. ورځپاڼه د امریکا د پوځ د یو ویان له خولې وایي چې د دې ډلې 200 وسلوال په دې وروستیو کې وژل شوي. نیویارک ټایمز وایي پر دې سربېره دا ډله په کابل کې په زیاتېدونکې توګه د ځان وژونکو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخلي چې پر دې روغتون بریدې تر اوسه تر ټولو پیچلی او ماهرانه برید ګڼل کیږي. د فوربس خبرونې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د پاکستان لخوا د افغانستان سره د بندرونو د تړلو او پر افغانستان او په دې هیواد کې د ناټو پر ځواکونو یې د دې کار پر اقتصادي اغیزو لیکنه کړې. د لیکنې په وینا د 8 ساعتونو لپاره د سپین بولدک او تورخم د لارو پرانستل د هغه کسانو لپاره یو وړوکی او ډیر ناوخته اقدام دی چې دوه اونۍ له پولې اغاړه د دې لارو د پرانستو لپاره په انتظار تیرې کړي. فوربس وایي پاکستان یو شمېر مسافرو ته چې د پولې اغاړه د ویزو او اسنادو د لرلو سربېره ایثار و افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړه، خو هغه عادي خلکو ته چې تل له دې لارې په منظمه توګه تګ راتګ کوي او د تجارتي موادو کانټینرونو ته یې افغانستان ته د اتلو اجازه نه دا ورکړي. د امریکایي خبرونه لیکي پاکستان باید بیل زنده د مهاجرینو او افغانستان سره د قانوني سوداګرۍ لپاره تړلې لارې پرانیزي. د فوربس خبرونه په وینا د قانوني سوداګرۍ پر مخ د پاکستان لخوا دوونه د لارې تړل کېدو ترهګرو ته د تازه نفس اخیستو فرصت ورکړي او همي افغان امنیتي ځواکونه او ناټو ته پر انتقالاتو اغیز کړي. دا لیکنه په باور د دې لارې تړل د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د افغان او ناټو ځواکونو د حق اکمالاتو لپاره ناوړه واقعب لري چې د طالبانو حقاني شبکې او داعش د وسلوالو پر ضد کوي.
ازادي راډیو اورېده سهار 10 بجې او 14 دقیقې کیدونګری په تورخم او سپین بولدک کې افغان چارواکي وایي په تیرو دو ورځو کې تر 10000 زیات افغانان چې په قانوني ویزو پاکستان ته تللي ول بیرته راګرځېدلي دي. پاکستاني چارواکو پرون ناوخته دا دوی لارې چې د دو ورځو لپاره پرانیستي وي تر نامعلومې مودې پورې بندې کړې. خو وایي چې لا هم ډېر افغانان د کرښې پورې خواته انتظار باسي چې افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړی شي. په سلګونو پاکستانیان هم له دې فرصت په استفادې پر تورخم او سپین بولدک واوښتل. اسمت سروان په دې اړه رپورټ لري.
د تورخم او سپین بولدک له لارو په تیرو دوو ورځو کې نږدې 2000 افغانان بیرته افغانستان ته راغلي دي. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي پولیسو قمندان جنرال حسین خیل ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې د تورخم له لارې 14800 افغانان هیواد ته داخل شوي او له افغانستانه نږدې 1000 تنه پاکستانیان د پولي بلې غاړې ته اوښتي دي. د وویل چې ټولو راغلیو او تللیو کسانو په قانوني اسنادو سفر کړی دی.
پاره زره شپږ سوه نفر افغانانو دخول کړی ده. 800 نفر پاکستانیان چې دلته په افغانستان کې بند پاتې ویزا پاسپورټ یې درلودله
خو پاکستانی رسنۍ د دغه هیواد د چارواکو په قول وایي چې یوازې د تورخم له لارې په تیرو دوو ورځو کې 40000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په همدې حال کې په سپین بولدک کې افغان کمیسار محمد علي داوري ازادي راډیو ته وویل چې د سپین بولدک له لارې په تیرو دوو ورځو کې شاوخوا 15000 افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
تقریبا په دغه دوو ورځو کې په حدود 15000 کسانو کې د پاکستان د خاورې څخه چې هغه ټول یا مریضان وه او یا هم د نورو کارو لپاره تللي وه هغوی بېرته خپل وطن ته افغانستان ته راغلي دي. او په حدود 2000 کسانو کې د افغانستان څخه چې هغوی یا شناخته کارتونه یې درلودل د پاکستان او یا هم د پاکستان پاسپورټ درلودل هغه چې کسان
افغانستان ته ډیری راستانه شوي افغانان وایي چې پاکستانی پولیسو ورڅخه پیسې او وسایل اخیستي او ګڼ شمېر افغانان یې نیولي دي. دوی وایي چې لا هم له پاکستان څخه ډیر نور افغانان خپل هیواد ته راتلو نیت لري. خو څرګندونه ده چې پاکستان خپل پوله هیواد ته د افغانانو د بیرته راتګ لپاره بیا هم پرانیزي او کنه. د سه شنبه په ورځ پاکستانی رسنیو دغه هیواد د سرحدي او ریاستي چارو د مرکزي وزیر متقاعد جنرال عبدالقادر له قوله راپور ورکړ چې له افغان چارواکو سره په دې خبري کوي چې د دوو هیوادونو ترمنځ سرحدي لارې دي دوی ورځې نوري هم پرانیستي وي. لا هم د دو هیوادونو ترمنځ سوداګری راکړه ورکړه په ټپه ولاړه ده. د افغانستان د سوداګری او صنایعو د خونو مسؤلان وایي چې په سلګونو له تجارتي باره ډکې لارې د پولي دواړو خواوو په تیره بیا د پاکستان په خوا کې انتظار ولاړې دي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونو مرستیال خانجان علي کوزای وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو له کبله د دواړو خواوو سوداګر د ورځې 4 میلیون ډالر تاوان کوي.
و هم رضل چه پنگره هر که ده افغان سرحدی زواکون و قماندان چارواکو ویلی چه ده تورخم للارش و خواش پار زره افغانان خپل هیواد تا رغیلی ده. ده تورخم له دروازه ده دغو افغانان و دغه راز له افغانستان له خاورې پاکستان ته ده پاکستانیانو ده او وختو ده للی پا عربیه هم اسمت سروان ده پنگره هر که ده افغان سرحدی زواکون و له قماندان جنرال حسین خیل سره مرکه کرده. خاغلی حسین خیل لومړی د مرکې په پیل کې د هغو ارقامو په اړه چې له دې پولې تیر شوي خلکو وایي
4800 نفره افغانان د پاکستان نه راغلي دي. 350 نفره پاکستاني په افغانستان کې دوی تللي. یعنی جمع په دې دوه ورځو کې 14800 نفره افغانانو دخول کړی ده. 820 نفره پاکستانیان چې دلته په افغانستان کې بند پاتې ویزا پاسپورټ یې درلودله دله د ساحه نه وتی. اوس مهال د تورخم په خارګوټي کې یو سل سلویخ نفر هغه مسافرین چې غوښتل پاکستان ته دوی سفر وکړي هغه لار ور باندې بنده شوې. د تورخم په ښارګوټي کې هلته د سرحدي پولیسو چې هلته دنده لري دوی لپاره د اوسېدو ځای زمینه مساعد کړې ده.
تاسو ویل چې په لومړۍ ورځ 1800 افغانان له پاکستانه بیرته د تورخم له لارې بیرته راغلل، خو لیکن د چهارشنبه په ورځ 4800 ولې کم کسان راغلي دي؟ اصلا کم کسان پاتې دي او که موقع کم او تورکې شوې ده؟
د راتلونکو کسانو خو زه فکر کوم چې نور هلته کلار خوشي امکان لري چې نور هم هلته افغانان چې په پاکستان کې دي هغوی غواړي راشي. دیخوا ما چې کله د افغانان دې خوا راتل هر یو ډېر خوشحاله ښکارېدل. د افغان سرحدي پولیسو د برخورد نه افغان سرحدي پولیسو چې د کورنیو چارو وزارت د سرحدي قوا او لوی قوماندانۍ او زموږ د لیوا د رهبر له خوا نه چې موږ دوی ته هدایت ورکړی او چې تاسو هغه افغانان چې هلته د تورخم ښارګوټي نه تېرېږي راځي، تاسو د هغوی په زرایي لپاره هغوی ته هرکلی ووایي. هغه خلک ډېر خوشحاله ښکارېدل، حتی تر دې چې بعض افغانان راتلل د خپل دا مقدسه خاوره ښکلوله سرحدي پولیسو له خوا نه هغوی ته اوبه ورکول کېدلې، هغه ماشومانو ته به ګلان ورکول، د افغانستان بیرغ د هغوی په ولو باندې اچول. خلک ډېر خوشحاله ښکارېدل، له دې نه معلومېدل چې افغان ولسونه د خاورې سره او د نظام سره ډېره مینه لري. او هغه خلک چې افغانان په رنګارنګ نومونو باندې تنګوي، دوی ته هزار اذیت ورکوي، هغه ټول افغانان غندي، ټوله دنیا یې غندي، موږ یې هم غندو.
او قومندان صاحب څه فکر کوئ چې پنجشنبه او د غرض د جمعې په ورځ به دا لاره پرانیستې وي او که نه وي؟ ځکه چې ځینې خبرونه وایي چې پاکستاني چارواکي له افغان چارواکو سره په دې موضوع خبرې کوي.
ډیپلوماتیک هڅې جریان لري، سفارتونه په دې باندې کار کوي، وزارتونه د خارجو په دې باندې کار کوي. که چېرته دوی تفاهم ته ورسېږي دا لاره خوشې شي، دا د ټولو اصولو خلاف کار ده چې دلته یو څوک ضرورت لري او قانوني ویزا او پاسپورت هم لاس کې ولري او ورته اجازه ورنکړي. خو بیا هم ډیپلوماتیک هڅې جریان لري، امیدواري چې دا مشکل حل شي.
پنیر هر کدی افغان سرحدي ځواکونو قومندان جنرال حسین خیلو چې د تورخم لارې په تیرو دو ورځو کې د افغانستان او پاکستان دواړو غاړو ته د خلکو د تیرېدو په اړه معلومات راکول، دغه لړۍ پرون پای ته ورسېده. په دې معنی چې د پاکستان حکومت دغه لار او همداراز د سپین بولدک لار د دو ورځو په مخه د افغانانو او دغه راز د پاکستانیانو چې د افغانستان کې په مخ خلاصه کړه. که څه هم افغان چارواکي په دې دواړو لارو په تېرو دو ورځو کې د شاوخوا 10,000 افغانانو د تېرېدو خبره کوي، خو پاکستانی تریبیون ورځپاڼې بیا ویلي دي چې په تېرو دو ورځو کې له پاکستان نه شاوخوا 15,000 افغانان د افغانستان خاورې ته اوښتي او له هغه هېواد هم 4,900 پاکستانیان بیرته پاکستان ته اوښتي دي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00000 او یا هم 00422 یاو یاو 15.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د پاکستان د پارلمان هغه وروستۍ دریس چې د افغانستان په اړه د پاکستان د حکومت پر سیاست انتقاد کړی دی داسې یو سند دی چې کابل یې له مخې کولی شي د هغه هېواد د اعمالو پر ضد ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. د هغو راپورونو له مخې چې پرون ازادي راډیو ته ورسېدل، د افغانستان حکومت دغسې یو رسمي شکایت پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړی دی. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان د پارلمان د غړو وروستۍ څرګندونې پاکستان لا منځوي کولی شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان په حق له د پاکستان د سیاست پر وړاندې د هغه هیواد د پارلمان د غړو د غږ پورته کیدل یو ښه فرصت دی چې د ولسی جرګې د غړو په خبره کابل ځنې ګټه پورته کړي. د ولسی جرګې غړي په دې باور دي چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د سیاست پر ضد دغه غږ یو معتبر سند دی. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی جعفر مهدوی وای د پاکستان خلک د دغه هیواد له سیاست ستړي شوي او وای چې د پاکستان روان سیاست به دغه هیواد بدنام او د سیمې او نړۍ په کچه به انزوا ته راکاږي.
یقینا بلند شدن صدای اعتراض
پرته له شکه چې د پاکستان د ملت له کوره د اعتراض دغه غږ یو واضح پیام او یو پیاوړی سند دی. د افغانستان د خلکو د حقانیت لپاره د دغه ډول سیاست دوام نه یوازې دا چې د سیمې لپاره بلکې د پاکستان لپاره هم خطر پېښولی شي.
کلونه کېږي چې افغانستان پاکستان د تورریستانو د زالو په لرلو تورن کړی او ویلي دي چې د دغه هیواد پر وړاندې به د ملګرو ملتو سازمان ته شکایت وکړي. اوس چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ترینګلې شوي او پاکستان د افغانستان پر ختیځو سیمو د توغندیو ویشتل زیات او د دې ترڅنګ په پاکستان کې د افغان کډوالو زورولو ته ملا تړلې، هرومرو د پاکستان د پارلمان د غړو له غبرګون سره مخ شوی دی. د پاکستان د پارلمان دغه غړو حکومت ته خبرداري ورکړي چې د افغانستان پر وړاندې روان سیاست د اسلام آباد په ګټه نه دی او ناوړې پایلې به ولري. په ورته وخت کې افغان کارپوه ودیر صافیه وایي چې اوس چې د پاکستان د سیاست پر وړاندې د دغه هیواد د پارلمان د غړو غږ پورته شوی، د ملګرو ملتو امنیت شورا ته پکار ده چې د پاکستان د اعمالو پر وړاندې چوپتیا پای ته ورسوي.
جهان او ملګري ملتونه خپل اقدامات د پاکستان په ضد عملي تعزیرات په باندې وضع کړي تر څو فشار لاندې راشي، تر څو د دې عملونو نه خپل لاس واخلي او که په تعزیراتو هم ونه شو حتی نظامی اقدامات په ضد پاکستان صورت ونیسي.
پر پاکستان د اقتصادي بندیزونو لګول او پر وړاندې د نظامی لارو غوره کول هغه وړاندیزونه دي چې ښاغلی صافی د ملګرو ملتو امنیت شورا ته مناسب ګڼي. ښاغلی صافی ټینګار کوي چې که د ملګرو ملتو امنیت شورا د پاکستان پر وړاندې اقدام ونه کړي، دا هیواد به یوازې د افغانستان لپاره خطر نه بلکې په لږه موده کې به ځینې سیمه هم خوندي پاتې نه شي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې افغانستان د پاکستان پر وړاندې خپل رسمي شکایت د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته لیږل دی.
د اورزګان روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې روانو جګړو ډیر خلک په رواني ناروغیو اخته کړي دي. په رواني ناروغیو اخته کسان هم د جګړې لښکېلو غاړو غوښتنه کوي چې نور د جګړه بس کړي، ځکه چې د دغې جګړې اکثرا زپل شوي خلک همغه ملکی یا اولسی وګړي دي. تفصیل له اورزګانه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت پر پورت کې.
په کور کې مو ورور وایل پخوا وایل د شپې که سمو وش راس ورور کښنه دلته وټکو بل دی هلته وټکو جنجال وکړ
وهم یې وایي پرغه دګی باندې چې د تکلیف را باندې راسي پرغه دګی باندې پالش پرست تغن وول پغه مې وولي
دا صاحب تکلیف را پیدا سوې دي بس پر سر می ډیر داری بس تمام.
دا اورزګان د ولایتي روختون مسولین وایي په دغه ولایت کې د جګړې قربانیان ملکیان دي. په اورزګان ولایت کې د ولایتي روختون رئیس ډاکټر امین الله توخی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په اورزګان ولایت کې دوی ته د رواني ناروغان ورتګ په دې ورستیو کې شل سلنه لوړ سوی دی او په خبره چې دا خپله د یو انسان پر حقوقو باندې تیری دی. نوموړی وایي په رواني ناروغیو اخته کسان تر ډیره ښځې او ماشومان دي او علاج یې هم ناممکن دی.
خصوصا د اورزګان د ولایت خلک تقریبا د سلور پنځو میاشتو د جنگ را په دې خوا څخه زموږ مراجع د رواني مریضانو تقریبا 40% اضافه سوی ده چې دلته موږ ته مریضان مراجع کوي سره په دغه رواني مشکلاتو باندې.
دا په داسې حال کې ده چې په اورزګان کې د تیر شپږ میاشتنۍ جګړې پر مهال د مسولینو په خبره څه باندې 301 ملکیان ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په ورته وخت کې په رواني ناروغۍ اخته کسان چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته د درملنې په موخه راغلي وه وایي چې جګړې سخت ځپلې او د دولت له مخالفینو غواړي چې د جګړې پر ځای سوله وکړي تر څو نور په دغه هیواد کې انسان زورونه بنده سي. دغه جګړه ځپلې وایي نه یوازې دا چې ځاني زیان ورته اوښتي بلکې مالي زیانونه هم ورته اوښتي دي او دولت یې ورته توجه وکړي.
مریض خو نو هر ورځ مریضتیا راته څه دغه اوس هم زه یادمه په شپخانه کې و خو ټوله دغه تکلیف دی عصابي مریضتیا ده نوره د اندېښنو مریضتیا ده خدایه څنګه به سو څنګه به نه سو ونو چې دغه جنګونه دا پسې کراره کراره جوړه شي اسلام هم کراره شي دا مشکل به م ټوله حل شي کراره کراره به جوړه شي یو سړی به په خپل ژوند په خپل کار وپوهېږي.
بالا خور قربان سم داسب ناروجه مر منجر وسره ته خدا شي بشلر نه کی وای خوشنی پیش کی بالا نه کی نه کی درد راځي وای خوش کرا سکی جنگ را سکی فکور کی مور وای ته خو وای د شپه که سم وش راس ور کی نه دلته وټکو بل دی دلته وټکو جنجال وک
محمد صادق د جزاو د ولسوالی د روزګان د ولایت ته مچو زلته ماجر وسېږم په دغه ټکانو د جسخه مشر رواني مشکل فرازات د کښنانو پیر شوې دي کښنان می درملین د پاره واستل دي خوش کوم را څخه کیږي او پاته سورور چې پک کار می یو شی فکر م په بل کار کیسی اوبه داسې تقرر نه لري تشویش ته پیدا کیږي زیات وخت
خلاجی ټول سره سره په اورزګان ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مسولین په یاران دیش نشي او وایي چې په دغه ولایت کې دولت د جګړې پر مهال د ملکیان سره او مال ته پام نه دی کړی چې لامل یې د بشري حقوقو د نقص فیش ډیر سیوی دی د یادونې وړ ده چې سمو د وړاندې د اورزګان ولایتي شورا په دغه ولایت کې د ملکي تلفاتو د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښولې وه او ویلي وه چې دغلته د ملکي تلفاتو کچه ډیر سلنه لوړه سوې ده شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
د اورزګان په ولسی وګړو په دې ولایت کې روانو جګړو دی ناوړه اغیز په باب مو واوریدل چارواکي وایي چې په دې ولایت کې روانو جګړو ډیر خلک پر رواني ناروغیو اخته کړي دي په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو رحمت الله افغان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي
افغان او پاکستانی سرحدي چارواکي وایي چې په تیرو دوو ورځو کې په لسګونو زره افغانان د سپین بولدک او تورخم له لارو افغانستان ته وختي مدني فعالانو د هلمند ایمرجنسي روغتون ته شل زره سی سی وینه هدیه کړه د سویډنی محکمې د هغو 15 افغانانو د ایستلو امر وکړ چې پر یو کم عمر افغاني جنسي تیرای کړی وو د امریکا د وسلوالو ځواکونو د ګډې درستیزوالۍ مرستیالوای روسیې په وچه کې د کروز مزایلو په لځای پر ځای کولو سره د سړې جګړې د وخت د هغو تړون اصول تر پښو لاندې کړي چې پر اټومي وسلو کنټرول وضع کوي د پاکستان پوځ وایي 15 تنه وسلوال مخالفان چې د دوی په وینا د تروریستانو مهم غړي وو او پر پوځ او امنیتي ځواکونو په حملو کې لاس درلود اعدام کړل عراقی چارواکي وایي چې په دو انتحاري حملو کې چې تکریت ښار ته نږدې په یو کلي کې د وادو پر مراسمو وشوې لږ تر لږه دېرش کسان وژل سوي او شپږویس نور ټپیان دي او د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر البغدادي په موصل کې له خپله مرکزه وتلی او د دې ښار د جګړې مشري یې خپلو ټیټې رتبه کسانو ته سپارلې ده
له رحمت الله افغان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونه واورول خبرونو تفصیل کې غوړې بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدل شي په همدې څپو د ماخام له او بوجود سهار تر او بوجود امریکا غک آشنا رادیو خبرونه مهیروی لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه دا برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده د حقیقت دی او د ماشومان لپاره د مرګرو ملتونو د وجی صندوق یونسف چې ازادي رادیو سره همکاري کوي او خبروي خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو آیا په هیغه چې په نړی کې د کوم هیواد پاسپورتونه ډیر اعتبار لري په دې اړه د نومید کپیټالیست په نوم یو امریکایي شرکت د هغو پاسپورتونو لسخ پور کړی چې د دوی د معلوماتو له مخې په ټول نړۍ کې ډیر د اعتبار وړ دي د ټولو پاسپورتونو په سر کې د سویډن پاسپورت ډیر د اعتبار وړ دی چې شاوخوا 100 هیوادونو ته د دې هیواد اتباع پرته له ویزی سفر کولای شي جزئیات له ملالې بشیره اوري
د راپور له مخې د نومید کپیټالیست په نوم ادارې د 199 هیوادونو تابعیتونه د 15 عواملو لکه له ویزو پرته سفر د نړیوالې مالیه دو تابعیتونه او شخصي ازادي پر بنسټ په دغه لیست کې راټول کړي دي د دغه فهرست له مخې د سویډن پاسپورت په ټول نړۍ کې تر ټولو غوره پاسپورت دی د سویډن اتباع کولای سي د نړۍ 100 او یا هیوادونو ته پرته له ویزو سفر وکړي دوی کولای سي تر یو زیات تابعیت ولري او دوی په اسانۍ سره په بهر کې لمیشته کېدو سره د سویډن له مالیه ځان خلاصولای سي د بلجیم پاسپورت دوهم غوره پاسپورت بلل سوی دی. د دغه هیواد وګړي په نړۍ کې پرته له ویزو 104 او یا هیوادونو ته سفر کولای سي او په بهر کې میشتو کسانو لپاره د مالیې ورکولو قوانین اسانه دي. د بلجیم ټول وګړي د نورو فرهنګونو او دوه تابعیت لرونکو کسانو په اړه تنگ نظر نه لري. دریم پاسپورت د هسپانیې غوره بلل سوی دی. دغه پاسپورت لرونکي کسان په اروپا کې دننه او 115 اویا هیوادونو ته پرته له ویزو سفر کولای سي. هسپانیا خپلو خلکو ته د دوه تابعیتونو اجازه ورکوي او په بهر کې میشت هسپانویان د مالیې ورکولو له ستونزو سره نوي مخامخ. د ایټالیا پاسپورت څلورم دی. دغه هیواد په هیواد کې دننه اوسیدونکو وګړو څخه لوړه مالیه اخلي، خو د دې هیواد اتباع کولای سي. په نړۍ کې 115 هیوادونو ته سفر وکړي او له هیواده بهر د لوړې کچې ازادي لري. په دغه لیست کې د آیرلینډ پاسپورت پنځم راغلی دی. راپور وایي په نړۍ کې د دې هیواد له وګړو سره ډیر ښه چلند کیږي او هر څوک دوی خوښوي. د آیرلینډ په پاسپورت خلک کولای سي 102 هیوادونو ته سفر وکړي او په اروپایي اتحادیه کې آزاد وګرځي. اووم نوم د فنلینډ دی چې څو کلونه مخکې پاسپورت په دغه فهرست کې لومړی راغلی و. د دې هیواد اتباع په نړۍ کې 105 هیوادونو ته پرته له ویزو سفر کولای سي. په فهرست کې اتم د جرمني پاسپورت دی چې لرونکي 104 هیوادونو ته پرته له ویزو سفر کولای سي او پر دوه تابعیت لرونکو محدودیتونه ډیر کم دي. په دغه لیست کې سویټزرلینډ اتم دی چې د راپور له مخې وګړي 102 هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولای سي. د همدې راپور له مخې د افغانستان پاسپورت د فهرست په پای کې تر عراق او پاکستان وروسته پر 109 شمېره راغلی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
غزنی د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې پکې په زیات شمیر کې بهرني جنگیالي موجود دي. کله نه کله داسې غږونه هم پورته کیږي چې ګواکې اکثره دغه بهرني وسلوال د داعش ډلې پورې تړلي کسان دي. دا چې په سیمه کې وضع په څه ډول ده او دغه بهرني وسلوال څه ډول فعالیتونه لري، د بحث ته مو د غزنی د امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل رابللی دی.
جنرال صاحب امرخیل، ډېر زیاته مننه چې وخت مو راکړو د غزنی د روانې وضع په ارتباط باندې تاسو سره ځینې مسایل مطرح کړو. غزنی یو له هغه ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې پکې په زیات شمیر کې بهرني وسلوال موجود دي. تاسو خپل انزور اسد چې په کوم سیمو کې دی په څه ډول فعالیتونه لري؟
غزنی ولایت کې تقریبا 102 باند ګروپونه دي چې 2000 مخالفین تشکیلي. اصلي د دوی د پردې تر شا چې جګړه رهبری کوي په غزنی کې ټول خارجیان دي. په دې کې عربان شامل دي، په دې کې پاکستانیان شامل دي، په دې کې د مرکزی آسیا میانه د دې هیوادو اتباع شامل دي. اما فعلا پورې په غزنی کې ثابت مرکز داعشان وجود نه لري.
اما زه په مسله ته امر خلک سپراتلو چې تر ډیره پورې اکل چې موږ د ولایتي شورا له غړو سره خبرې کوو یا په سیمه کې د نورو کسانو سره، دوی د داعش د موجودیت په ارتباط باندې خبرې کوي، اته نخو نخانو ته اشاره کوي. اما حکومتي چارواکي یا امنیتي چارواکي تل دغه موضوع ردوي. دا موضوع څه ده؟ ولې دا تفاوت موجود ده؟
دغه پدیده چې دا یو تردد لار لري د غزنی د ناوې ولسوالۍ تقریبا ته کال کې چې دا ولسوالۍ د مخالفینو په لاس کې ده. ناوې ولسوالۍ اصلي مرکزونه چې تقریبا 2-3 فامیل په خاک افغان د زابل په ذات مرکزونه ریټرننګ هم موجود دي په خاک افغان کې.
یو څه معلومات چې موږ د خاک افغان ولسوالۍ نه راټول کړی، هغه کې تر ډېره پر دا ویل کېږي چې د نوې وضعیت موجود دي، 700 کورنۍ دي ماشومان خزه هم ورسره دي بلکې دی په پراخ کچه باندې جلب و جذب هم کوي. اساسي پوښتنه دا ده چې امنیتی ځواکونه ولې اقدام نه کوي؟
موږ په خپله ساحه کې اقدام کړی او دا پیشنهاد هم کوو او کړی هم ده چې که چیرې عملیات مشترک د څو ولایتو ترمنځ پلان ګذاري کېږي، موږ حاضر آماده چې د زابل ولایت سره په هره سیمه کې چې زموږ سرحد د هغه سره مشترک عملیات پر لاره وچو په هغه ساحه کې چې زموږ سره داد دي من دیمون ساحه مسئولیت تر غزه ده. مونږ آتا کاملا دوی تحرکات کهی مونږ دوی دی تحرکات دی شندول لپار هم ولس بسیج کرده ده چه آتا طول ازاراجات ده دی جاغوری خلق بسیج دی حتا خپل په شکل دی خیزش یا پاتسون اسلحه لری.
امرخیل سب پزن و سی موقع دست انتقاد موجود بیچه نه همه هنگی یو اساسی علت گنل کهی که چه امنیتی ځواکونه په معاصره توګه اقدام نشي کولی او دغه زمینه برابروي چې مخالفین یا بهرني وسلوال د ځانونه ښه منظم کړي د جګړې دپاره چې په هغه وخت کې بیا په ډېره لویه بیه تمامېږي امنیتي ځواکونو ته. په غزنی کې همدغه ستونزه شته د عدم هماهنګي.
د موږ خو اول خو خپله پولیس سره د موږ کامله هماهنګي ده دا وروستۍ د شورای امنیت
تاسو د پولیسو یې مثلا ستاسو د ملي اردو ستاسو د محلي پولیسو ستاسو د پاسون کوونکو ترمنځ هماهنګي موجود؟
همدا وایم زه د موږ هغه پاسون کوونکي چې په غزنی کې دي دا یعنی ډېر سړی چې وایي مقایسه نه کېږي، یعنی بهترین موږ محلي پولیس لرو فعلا او هغه خلک چې پاڅون یې کړی هغه هم هېڅ نه و شکایت تاسو ته به معلومه ډېر کم شکایت، یعنی بهترین هغه د خیزش خلک عام ولس ورسره دغه په مټ باندې دوی هلته پاڅون کړی ده.
په لومړیو کې لږ څه شکایت د دې وو
چې
دوی ته اکمالات نه رسېدل، دوی ته که کله محاصره پاتې کېدل دوی د محاصرې نه د خلاصون هڅه نه کېدله.
دوه رقم شکایت موجود و. زه چې هم لاړم په اندړو کې چې پاڅون سوی و هغه چې لازمه حمایت نه وسوی که نه دولت هغه باید په دولتي په چوکاټ کې چې موږ هلته د پولیسي محلي تشکیلات هم درلود باید فعلا هم مدغم سي چې هلته یو دوی د یو قانوني چوکاټ کې شامل سي، یا ډېر محدود خلک و چې خلک یې پازابول مثلا باجګیري یې کوله مثلا ظلم یې کول تیری یې کول. اوس د دوی د ولس اعتماد هم پاڅون کوونکو هم د موږ محلي پولیسو حاصل کړی ده. همدغه ده چې په غزنی کې ډېر اصلاحات راغلي دي او هیڅ نوه ستونزه هغه باجګیري یا غلاوې چې پخوا هغه اوس نشته.
که د 2014 کال موضوع ته راشو، طالبان په یو وخت کې دوی په شمال کې قندوز په بغلان پلخمري باندې جنوب لویدیځ طرف ته په لشکرګاه باندې په کرین کوټ باندې تقریبا په ډېرو لنډو فاصلو کې عملیات دی اجرا کړل. په غزنی کې کیسه څه خپل اندېښنې څه دي؟
موږ خو تقریبا 15 ولسوالۍ لوړ تهدید لري فعلا هم، او تاسو بهتره معلومه ده چې د کوټې شورا او د پېښور شورا هغه ډېری غړي د غزنی ولایت دي او بل خپل آیسا یا پاکستان هم ډېره توجه د غزنی ولایت ته په دې کړې چې دلته هم غواړي چې مذهبي جنګونه چې د داعش موضوع ده هغه لارې کې واچي او هم د کابل ته نږدې ده. بنان دفاع د مشروع دفاع دا د موږ حق ده. موږ تقریبا سه کاله په 15 کال کې په دې شپږو میاشتو چې اوس تقریبا 12 میاشت موږ اوس 15 وړې او غټې عملې د دښمن د موږ د استخباراتي معلوماتو په دقیق معلوماتو باندې دوی موږ په شاته بولي او خونسا کړي دي او دښمن ته ډېر جدي تلفات اوښتي. په دې شپو کې هم تاسو ته بهتره معلومه ده چې څو هوایي ضربات وارد شو چې حتی موټر بمونه او هغه د دوی قطات چې وو انتحاریان و غلبند.
په ډېرو سیمو کې د ملي پولیسو تلفات زیات دي او د دې اساسي علت دا ښودل کېږي چې په وخت دوی ته اکمالات نه رسېږي، که دوی په محاصره کې پاتې شي د ژغورلو هڅه یې نه کېږي، یا د مخالفینو د موجودیت په اړه باندې دقیق معلومات نه وي موجود. په غزنی کې وضع څنګه ده؟ تلفات د پولیسو؟
موږ هم تلفات لرو، شهیدان لرو. جګړه دښمن د خلکو کورو ته ځغلولې، د خلکو له کلیو استفاده کوي مساجدو، نو په کلیو په بانډو کې جګړه هم ستونزمنه ده. بل تر اوسه پورې زه په دې عقیده یم چې دا د موږ د پولیسو او د اردو تر منځه پورې ده د وظایف نه تقسیم شوي، دا غټ مشکل ده. که چیرې پولیس په لومړۍ کرښه کې چې لکه اوس په کلي په بانډو کې چې د محلي پولیس دي هغسې مجهز چې باید له خپل دفاع وکړي هوایي حمایه ولري نه لري. بنان دا یو
علتیو
علت د تلفاتو دا هم ده.
زه
دا وایم علت دا ده، علت دا ده چې که چیرې پولیس په لومړۍ کرښه کې جنګ کوي باید هماغسې د افغانستان د اراضي د چالشو او د خارجیانو د مداخلې د پاکستان د ایران د هغه مطابق تجهیز سي. او موږ باید څو صنوفه چې دي د عسکري کې دا باید لکه حلقه غوندې زنجیر غوندې تړلي دي. که چیرې پولیس هوایي حمایه ولري، توپچي حمایه د موږ پوستې ولري، د موږ تلفات کمیږي.
همدلته دغه بهرني ځواکونه چې اوس تقریبا د غوث ملاتړ یا قاطع ملاتړ ماموریت پر مخ بیایي، د دوی برداشت دا ده چې په رهبرۍ کې ستونزه ده او دغه یو علت ده چې د پولیسو تلفات هم زیات دي. دا موضوع تاییدوئ تاسو؟
زه نه تاییدوم. په دې چې دغه رهبران چې اوس دي دوی په دې څلوېښتو کلو کې په جګړه کې لوی شوي دا ټول ارکان یې ورباندې. زه وایم چې که چیرې پولیس موږ په لومړۍ کرښه کې استعمالوو باید هماس تجهیز شي. ته په یو انګری تو
فکر نه کوئ چې دا د عدم تجهیز موضوع د ښه رهبرۍ سره تړاو لري؟ ښه رهبر باید خو هغه دی
ښه رهبر هغه ده چې هغه کمه قوه صحیح استعمال کړي، یعنی له کم ظرفیت نه ډېر دستاورد لاسته راوړي. دا هم د مدیریت به باز ځای کې ضعیفه وي، اما په مجموع کې زینه تاییدوم چې مدیریت
مدیریت هم کله چې فرقو یا د قول اردوګانو په ساده باندې وي کله چې ستراتیژي جوړېږي د جنګ هدف مو د مدیریت هغه ساحه دي چې ولې کله چې پولیس یا ځواکونه لومړی کرښې ته لیږل کېږي باید د مخالفینو په اړه باندې کافي معلومات ولري. دوی باید په دې پوه وي چې دغه ځواکونه زما هوایي قوې ته اړتیا لري، امبولانس ته اړتیا لري، هر څه ته اړتیا لري. نو دا د
رهبرۍ تاسو دا مقایسه وکړئ، یو سرباز د ناتو په افغانستان کې یو دولس لکه یو میلیون دوه لکه ډالر په کال کې دوی مصرف تر د افغانستان یو سرتیری باندې تقریبا درې زره ډالر مصرفي. اول دا قابل د مقایسه نه ده. بل ستراتیژي د افغانستان د جګړې باید تغییر وخوري. د ما فقی ده په افغانستان کې باید باسقین او کومندایي عملیات اجرا شي. تاسو که د ناتو قانون د هم یا د مونږ قوانین د جنګي یا حقوق بشر مونږ په کلیو کې جګړه نسو کولی، اجازه نه راکوي. په اصول د ماربې کې هم همدا ده چې اول حمله باید په نظامي مراکزو باندې وسي. اوس دلته یو غټ ستونزه دا ده چې جګړه مخالفینو د ایسای دستور د خلکو په کورو کې غځولې.
مخکې ډېر خلک وړاندیز وکړه په داسې مواقعو کې باید کومنډویي عملیات وشي.
په افغانستان کې باید کومنډویي ما فشرده طرحه نشته کړې د افغانستان د جګړې لپاره. دا طرحه ده چې مونږ باید ډېره قوه استعمال کړو.
دغه طرحه چې تاسو په نظر کې نیولې دي دا مو دې ته وړاندې کړې او دلیل غبرګون څنګه دی؟ دوی مني
امکان لري چې دوی غور پرې وکړي. خو ما دا طرحه ده ګورې، اول که چیرې په غزني کې 300 نفر زبدق قوات ته ضرورت ده، نور په زراو ته نه ده. که چیرې مونږ هلته دوه جوړه یو جوړه هلیکوپتر او 300 نفر کومندوی ولرو، اوس دفتن د جګړه داسې ده چې وخت ډیر قیمت لري په جګړه کې. که چیرې هر لوری چې وخت لاس ورکړي هغه بایلن کوي د جګړې ده. که چیرې موږ منتظره ریزرفونه جوړ کړو په ټول ولایتو کې د دښمن تحرکات پیدا شي دا جواب باید آنی طور ورکړي، نه چې په کلیو کې موږ ډیر قطعات ورپسې ولېږو. دا د دښمن تحرکات یعنی منجمدی یو
بله او بخښه دا اوس چې کومه وزره مسته شوې ده ستاسو په وینا دښمن د خلکو په کورنو کې په کلو کې ځای نیولې ده، دا خپله د هغې د پیاوړي کولو موقع نه برابروي؟ ځکه تاسو عملیات تشي کولی، عملیات درېدلې دي د ملکي تلفاتو د ویارې یا نور مسایل.
اوس خو دا لویه ستونزه هم دا ده که چیرې دښمن د خلکو له کورو استفاده ونکړي دا دښمن په یو میاست کې په افغانستان کې ګیلامې ټولېږي. اما اوس زه فکر کوم چې جګړه باید تغییر وکړي، جګړه باید کومندوی شي، جګړه باید
داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې رهبري غواړي جګړه کې دغه بدلون راولي.
نه امکان لري په دې چې زه خو ډېر ساعته په کته ساعته کې قومندان یم، اما عمر مې چې تېر کړی دی نورستان، کونړ، جلال آباد په جنګو نور ځای کې او مال دلګې مشري شروع کړې. زه اوس چې ما مطالعه وکړه په غزنی نور جوړ کې جګړه په ډیر قوت استعمال باندې
کچرته د جنگ په ستراتیژي کې تغییر رانه شي او داسې دوام وکړي.
جنگ موږ به زمینګیری یو مثلا موږ قطعات په دې چې دښمن ډیر مینونه کاری او تاسو یو ستراتیژي د دښمن دا ده چې د پاکستان په امریکا کې ډیر قوي مواد منفجره په شمول د آر ډي اکس ورته وایي چې دا استعمالیږي د افغانستان د ورانولو لپاره. هغه ترک عملي سي اول دښمن په سارهیي مکې منسي کړي په کومندوي ورته چې پوهي چې دلته کومندوي ځواک شته له هلیکوپترو سره. دویم تحرکات د دوی منجمد کېږي. درېیم د دوی رهبري هغه کلیدي رهبري او هغه مغز متفکرې چې عربان دي چینیانیان دي د پردې تر شا جګړه رهبري کوي په دې مرکزو باندې باید حمله وسي. او په څنګ کې که چیرې دغسې عملیات وسي د موږ د خپل نظامیان روحیه لوړیږي، هم پوهېږي چې موږ مایه کېږو، تلفات هم کم کېږي. د دوی هغه ماینونه چې اوس استفاده کېږي یا مواد منفجره دا هم بې تاثیره کېږي. په دې چې عملیات کومندوی کېږي که څه هر څومره ماینونه دوی فرش کړي که چې اوس فرش شي هغه بیا نتیجه نه ورکړي.
د ازادي راډیو عزتمنو اوریدونکو تاسو واورېدل چې جنرال صاحب امرخیل په افغانستان کې د جګړې د موجوده ستراتیژۍ د بدلون غوښتنه کوي. سوله یوې خوا د بې ځایه مرګ ژوبلې مخنیوی وشي او له بلې خوا د لږ ځواک په کارولو سره زیات څه ترلاسه شي.
دا چې د روانې وضع په پام کې ساتلو سره د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو مشران دا ډول وړاندیزونو ته چې د جنگ د لومړۍ کرښې د قومندانانو لخوا مطرح کیږي څه ځواب ورکول غواړي دا لا نه ده څرګنده. خو د جنرال صاحب امرخیل په وینا په موجوده حالت کې چې جګړه کلو او کورونو ته غځول شوې د امنیتي ځواکونو لخوا د زیات څه ترلاسه کول ګرانه پرېښي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ماشوم خوړو ته پاملرنه د اغل لومړی او اړتیاو څخه ګڼل کیږي. نن لشپاګومیا سورسته د ماشوم په خوړو باندې خبرې کوو. لمن سره ملما د عامه روغتیا د وزارت د سولت غزي د پروګرامونو مسول ډاکټر شفیق الله صفایدی هغه په پیل کې د ماشوم د لومړی تغذیه پاکله وایي چې
ماشوم شکله هم پیدا شي د غوول لحظه نه د تغذیه پیل کیږي. حتی د ماشوم تغذیه کله چې ماشوم مور په بطن کې وي د غذا نه شروع دی، نه خپل د مور غذا اخستل په حقیقت کې د ماشوم د تغذیه لپاره ده. خو یعنی هغه څه چې ماشوم خوړه د خولل طریقه اخلي هغه وخت بلکې چې ماشوم د مور نوزي کیږي. کله چې ماشوم د مور نوزي کیږي لومړی څه چې اول سات کې وخت لږه د مور شدیدي په لومړی اول سات کې باید ماشوم د مور شوبدي وخلي. ورغنه ورسته ماشوم تر شپږ میاشتې پورې باید د مور په شوبدو باندې تغذیه شي. د شپږ میاشتې ورسته باید ماشوم ته تکمیلي خواړه شروع شي. دا تکمیلي خواړه ځکه موږ ماشوم ته ورکو چې شپږ میاشتې پورې د مور شوبدي دغه تماما د وجود ضرورتونه پوره کوي. اما د شپږ میاشتې ورسته معمولا د مور شوبدي هغه ضرورتونه چې د طفل ماشوم د وجود دی هغه نه پوره کیږي. نو بیا ځکه هغه لپاره کار دی چې هغه ماشوم یو مقدار خواړه د خولې له طریقه واخلي. پس دغه پروسه مکمله څه شده د ماشوم د تغذیه په نامه باندې دی.
تصویر یې په دې مرحله کې باید ماشوم مکمل خواړه واخلي، یعنی لشپاګو میاشتو نه ورسته. مکمل خواړه یعنی څه؟
د شپږ میاشتو نه ورسته د هغه ماشوم نه چې مخکې یو میاشت نه دوه میاشت نه یو ماشوم وزغتیږي لویږي. کله چې ماشوم لویږي دغه د وجود ضرورتونه هم زیاتیږي. نو د مور شوه دې شپږ میاشتو نه ورسته د وجود د ضرورتونو لپاره کفایت نه کوي. نو ضرور ده چې ماشوم یو مقدار نو خواړه د خولې له طریقه واخلی. پس دغه خواړه کوم مقدار خواړه چې د ماشوم د خولې طریقه اخلي دغه اضافي کم ضرورتونه چې د ماشوم د وجود دی د پوره کوي. نو ځکه د تکمیلي خواړه وای په دې معنی چې د مور د شوبدو په څنګ کې د ماشوم هغه نور ضرورتونه پوره کوي. نو ځکه د تکمیلي خواړه په نامه باندې یادېږي.
تکمیلي خواړه خو سم ده، مګر که تاسو لږ واضح کړئ چې کوم خواړه یعنی
تکمیلي خواړه کې معمولا هغه څه چې موږ خورو د لویانو په شکل باندې د ماشومانو تغذیه لږ متفاوته ده. په تکمیلي خواړو کې لومړی چې کله ماشوم ته موږ خواړه ورکوو باید کوشش خواړه لږ نرم وي. په تکمیلي خواړو کې باید کوشش وشي چې د ماشوم لپاره د مختلفو غذاګانو یو ترکیب نه استفاده وشي. لکه موږ د خوړو کې حیواني خواړه لرو او نباتي خواړه لرو. متاسفانه باید وایم چې په زمونږ په اجتماع ټولنه کې یو رواج اومده ده چې ماشوم د شپږ میاشتې وروسته زیات ورته حیواني خواړه نه ورکوي. زیات استدلال دا کیږي چې ماشوم ته مشکلات پیدا کوي یا شختي یا نه هضمیږي. اما د ماشوم په انکشاف کې حیواني خواړه خصوصا پروتین ډیر مهم دي، ډیر اهمیت لري، ځکه ماشومان د نمو په حالت کې دي. نو باید ته زیات هغه خواړه ورکړي چې هغه پروتینی منشأ ولري، چې خصوصا په هغو کې هګۍ راځي، په هغو کې غوښه راځي، په هغو کې لوبیا راځي، په هغو کې دال راځي. د هغه موغزه مواد چې دوی پروتین زیات دي او د ماشومان په انکشاف، نمو او دغه په چاغېدو کې زیات رول لري. نو باید کوشش وشي چې ماشومان ته د شپږ میاشتو نه وروسته هغه ته کورنۍ یا دغه متمم خواړه شروع شي، البته په دغه مشخصاتو باندې.
وچې شیدې ورکوي، سریلاک ورکوي، دغه خواړه دوی ته څنګه دي؟
د شپږ میاشتو مخکې ماشوم ته کورنۍ خواړه ورکول په حقیقت کې ماشوم ته د ځینې مشکلات پیدا کول په معنا دي. تاسو به ځینې غټان لیدلي وي چې هغه د ځینې غذایي خواړو خصوصا نه وروسته شکایت کوي چې په حساب یا مثلا
نس
درد کوي یا مثلا ځینې حساسیتونه ورته پیښوي. دا هغه څه دي چې ماشوم ته د ماشومتوب په وخت کې د غذایي مواد مخکې شروع شي. که چېرته موږ یو ماشوم ته د شپږ میاشتو څخه مخکې غذایي خواړه یا متمم غذا یا تکمیلي غذا شروع کړو، دا به د دې سبب شي چې ماشوم وجود د غذا په مقابل کې حساسیت پیدا کړي او کله چې دی بیا لویږي نو دته به ځینې مشکلات پیدا کړي. نو باید د شپږ میاشتو څخه مخکې ماشوم ته تکمیلي خواړه ور نه کړل شي، ځکه د شپږ میاشتو وروسته یو خدای چې د مور شوبدي مکمل اند د وجود ټول ضرورتونه پوره کوي او دوهمه ده چې خپل د تکمیلي خواړه ورکول لري سبب کېږي چې ماشوم د ځینې حساسیتونه پیدا شي.
او وچې شیدې او سریلاک څنګه؟
وچې شوبدې خو مطلقاً هغه کله چې د مور شوبدي موجود وي د وچې شوبدې ضرورت نه پیږي. وچې شوبدې په حقیقت کې د ماشوم تغذیه سره کومک نه کوي، حتی د ماشوم تغذیه خرابوي. وچې شوبدې باید کوشش وکړي مند چې ماشوم ته ورنه کیږي، ځکه خپل د مور شوبدې په حقیقت کې نه تنها ده چې د یو غذایی موادی، حتی ماشوم د امراض په مقابل کې د زیاتو مهلک مرزونو مقابل کې وقایه کوي. یعنی د مور شودې په حقیقت کې واکسین جمع غذا ده، اما په مصنوعي شودو کې موږ داسې یو څه نه لرو، هغه صرف یو ډېر ټیټ غیر غذایي ارزښت لري. او په څنګ دې کې د سریلاکو او یا هم د شودو خپل د تهیه کول آماده کول دا په خپل یو کچر پروسه ډېره دقیقه نه وي، او ډېر موږ په حساب لوخي او په حساب پاک نه وي، یا غو پاک نه وي. حتی سبب دې کې چې ماشوم ته اسهالات پیدا کی او ماشوم ته ځین نور مرزونه پیدا کی، نو په څنګ دې کې چې ماشوم د غذا کې کومک نه کوي، حتی ماشوم د مرزونو په پیدا کولو کې یو فاکتور ثابت کېدلی شي.
لشبګو میشت روسه ماشوم ته مثلا لوبیا نه خو در رقم نور بوبات ورکول څنګه دي، او په کومه طریقه ورته برابر سي؟
ماشوم ته لشبګ میشت روسه لومړی باید موږ کوشش وکړو چې تنه یو قسم خوړو ورته ورنک، چون د خوړو یو خصوصیت شپ خوړو کې دی، یو نه خوړو ټول غذایی مواد چې لري، یعنی موږ په 15 نه غذایی مواد ګروپونه لرو چې یو قندیات موږ چورته خواږه مواد ورته وایو، بل مثلا شه هم دي چې غوړ ورته وایو، منرال دی، ویتامین دی، او در رقم پروتین دی، او کاربوهایدریت چې راشن، دا ټول په یو غذایی مواد کې موجود ندي، چې دا ټول په یو نه غذایی مواد کې موجود وي، دا په مختلف غذایی مواد کې موجود دي. اوسمنګ وجود چې دی هر یو روزانه ضرورت لري، نو د دې خطر چې موږ د ماشوم لپاره دغه ټول غذایی مواد ورکړي وي، باید کوشش دی وشي چې دوی په غذا کې مختلف غذایی مواد سره یوځای شي. مثلا زه یو مثال ورکوم، یو مور یو ماشوم ته کچیرته یو شوله غونډه پخکی، چې په دې شوله کې وریجی لري چې دا د نشایسته یو ښه منبع ده، لکه پکې مثلا پالک وی یا هم ګشنیز واچي چې دا د مایکرونیوټرینټونو یا مثلا د منرالونو ښه منبع ده، گازرې پکې واچوي کنه لکه دا د ویتامین ای ښه منبع ده، همدا رقم لغوخه پکې واچوي لمشوم د پر، یا نه خود لوبیا ورته یوځای کیږي دا د پروتین ښه منبع ده، همدا رقم لغوړ ورته اضافه کی شهمیات شونه په حقیقت کې موږ ماشوم ته متوازن غذایی شي متوازن.
او کورنۍ چې بي وزل دي، آیا دا رقم خوړه به تاسو په نظر برابر کړئ سي؟
فکر کوم چې ماشوم ته د تکمیلي غذا د کورنۍ د اقتصاد پر زیات تړاو نه لري،
یعنی کولی شي
د کور د مور د فهم پر زیات ارتباط
لري،
او د سلیقې پر زیات ارتباط لري. تاسو ګورئ، موږ نه وایو چې تاسو ماشوم ته اتمند په سغه خبر کې، موږ وایو چې ماشوم ته تاسو د چرګ هګۍ ورکړي، او فکر کوم چې چرګ هګۍ به په کورونو کې چې اپ لرو کلو کې اوسې یالته ډیره وي نسبت د ښار د خلکو، موږ ورته وایو چې تاسو ورته ورېږي ورکړي، هر کور کې ورېږي پیدا کیږي، موږ داسې نه وایو چې تاسو ورته اتمند غوښه ورکړي، خو د مختلفو موادو ترکیب سره یوځای کې، حتی کورت په اطراف کې خډیر پیدا کیږي، فرض مثال نور سبزیجات خډیر پیدا کیږي، استفاده دیو کیږي د سره یوځای کې د وریجو سره د لوبیا پیدا کیږي، نه خود پیدا کیږي، د سره یوځای کې ماشوم ته دیور کې غوړ په هر کور کې پیدا کیږي، کچالو په هر کور کې پیدا کیږي، پس دې شنه ترکیب دی جوړ کی نسبت دی چې دی مثلا ماشوم ته تنها کچالو جوړ شي، که ماشوم ته تنها کچالو جوړ شي دا په دې معنی باندې چې تنها نشایسته ورته ورکوي، ولې څلور نو نور غذایی مواد پاتې شول ماشوم ته ونه رسیدل، نو د دې خاطر چې موږ به ماشوم ته مکمل غذایی مواد ورکړي، باید موږ د غذایی مواد یوځای کو سره مختلف او سره پیو دیږي کې پخ، نو دا به یو ډیر ښه غذایی رژیم راشي نسبت دې چې موږ یا تنها ورته کچالو ورکو، یا ورته تنها وریجې ورکو، ورته یا ورته تنها یو بل څه ورکو.
په ځینو کورنیو کې د غټول شین موجودی، مګر د بی پروايي لوي یاده ده چې ماشوم ته وخت نه ورکړي چې خوړ ورته برابر کا، دغه شین ماشوم ته نرسيږي، به سوې تغذیه سي، دغه سي کورنۍ ته تاسو پیغام څه ده؟
د نن ماشوم د سبا ځوان دی، او د سبا د ټولنې آینده ده، د دې ملک آینده ده، باید په نننی ماشومان ډیر زیات توجه وکړي، خپل ماشوم ته غذایی مواد ورکړي، اول ورته خپل شودي ورکړي، د شپږ میاشتو وروسته د غذایی مواد ما تشریح کړ، کوشش وکړي چې دا ورته ورکړي، دا یو ضرور دی ورته، او که خدای نه خواسته دوی ماشوم سر دې هم یاد مند د بی پروايي له لحاظ او یا هم نور مشکلاتو له لحاظ پر سوې تغذی باندې اخته شو، د غیر پر هم د تداوی لارې شته دي. شو د تداوی لارې دا چې کدوی مندي، البته د سیاست کې وشي دوی ماشوم د تیر میاشت نه یاد دوه میاشت نه مخکې ورو ورو ضعیفي
مخزوخه،
یا مثلا ماشوم ګوري چې غذا نه اخلي او ورس پر ورس باندې په حساب ډنګریږي، نو مند دې دې تم نه منتظر کیږي چې زه دا په حساب د یو ارسي حالت یا په حساب د غټي په خورځوکه یخته دی. لومړی کار چې دوی کوي، هغه دا چې دوی د نږدې ترين صحی مرکز سره تماس ونیسي، هلته د لاړ شي خپل ماشوم د مربوطه ډاکټر ته وخی، ورته دی وایي چې زما ماشوم دوه میاشتې مخکې نه زمينه مده، ماشوم دې بزای چې وزن واخلي، دا وزن بایلي یا په حساب ډنګريږي، نو هلته ډاکټر به دوی د ماشوم هغه صحی او تغذیه وضعیت وګوري. کچیر ته خدای نه خواسته، خدای نه خواسته ماشوم سوی تغذیه وو، موږ تقریبا په 800 صحی مراکزو کې په افغانستان کې د سوی تغذیه خدمات لرو، غوته ورته مربوطه غذایی مواد ورته ورکول کیږي، مور ماشوم متکرر ډول باندې حتی یو دوه میاشتې ممکن کلینیک ته بوزي، او په ظرف یو دوه میاشتې کې دوی ماشوم بیرته خشي. خو مایند باید یو موضوع په فکر کې ونیسي، هغه ماشوم چې سوی تغذی شو، چې بیرته سوی تغذی نه راوزي، دا د یو نارمل ماشوم په شکل باندې نه دی، دا یو نورمال ماشوم بیرته نه دی،
په حساب ای بی غوندکیږي،
یعنی ای بی غوندکیږي په دې معنی چې یا به جسمی نقص ځان سره اخلي، یا به هم دماغی نقص، که جسمان دی ډیر خل انکشاف وکړي، خو ولې په مغزی له حاضر به ویني، ځکه د ماشوم مغز
لري،
یعنی تداوی نه لري، غیر قابل برگشت، یعنی دا یو غیر قابل برگشت پروسه ده، کله چې ماشوم په سوی تغذی باندې اخته شو اغه زکاوت شکم دی چې البته د مغز له طریقه کیږي یوار متاثر شو بیا ډیره مشکل ده چې د زکاوت بیرته کیږي ځکه د دوه کلو پورې د انسان مغز انکشاف کوي کله دغه مدت کې د مغز متاثر شو سوی تغذی شو خوارزواکی سره مخامخ شو او درست انکشاف ونه ک بیا مرسته ده ناممکن ده چې موږ دغه اغه زکاوت ورته بیرته وګرځو تر دوه کلو پورې ماشوم شپږتیا سانتیمتر قد اخلي چې د غوند عمر نیمای قد دی تر دوه کلو پورې شپږتیا سانتیمتر قد اوس که ماشوم تر دوه کلو پورې اتیا سانتیمتر قد پوره ک دغه شپږ سانتی قد به موږ هیڅ وخت د پرودنګ غوند عمر کې نشور ګرځو نو باید تر دوه کلو پورې ماشوم باندې موږ ډیر توجه وکړو ډیر سرمایه گذاری وکړو تر دوه کلو نه ورسته ماشوم شپږتیا سانتیمتر قد پوره کړی دی بیا که هغه د حساب کمبود د غذایي موادو سره مواجه هم شي لکه په قد کوتاهي باندې نقطه کې یا په سوی د غذایي باندې زد
آزادی رادیو لوونه تروو